درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې د ازادي رادیو د خبرونو ته مو هر کله کول لمړی د دې سات خبرونه د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري د تیر کال پرتله 3.5% کمه شوې ده. پاکستانی رسنوی نن راپور ورکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د 2024-25 مالی کال د لومړۍ نیمایي په ترڅ کې ل 1.8 میلیارد ډالر څخه د روان مالی کال په همدې موده کې 540 میلیون ډالر ته راټیټه شوې ده. د دې کمښت اصلي لامل د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د لارو بندیدل بلل کیږي. د 2025 او 2026 مالی کال له جولای څخه تر دسمبر پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي مالونو دوه اړخیزه سوداګري په څرګند ډول کمه شوې ده. په پاکستان کې رسمي سرچینو نیشن رسپانې ته ویلي چې افغانستان ته د پاکستان صادرات د تیر کال د همدې مودې پرتله 15% کم شوي چې له 245 میلیون ډالر څخه 3.8 میلیون ډالر ته راکښته شوي دي. همدارف له افغانستان څخه د پاکستان واردات هم د تیر کال پرتله 15% کم شوي او له 502 میلیون ډالر څخه 2.85 میلیون ډالر ته رسیدلی دي. د طالبانو د مالیه وزارت اعلان وکړ چې د زینو توکو او میوو پر ګمرکي تعرفو کې زیاتوالی راغلی دی. د دې وزارت د پنځشنبه د ورځې له خبر پاڼې سره سم پر وارداتي میوو لکه ناک، انګورو او توتی یا سرابيري باندې 80% ګمرکي تعرفه لګول شوې ده. افغانستان په خپل د میوو یو صادرونکي هیواد دی، خو بیا هم ځینې میوې له ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي. د طالبانو د مالیه وزارت همداراز ویلي چې پر پلاستیکي بوتونو ګمرکي تعرفه ل 10% څخه 15% تل وړه شوی او پر پټاکی او کاغذ مات تعرفه ل 10% څخه 80% ته زیاته شوې ده. د خبر پاڼې لمخې دا تعرفه د ګډې بین الوزارتي کمیټې لوري د کورنی سند د ملاتړ په هدف ټاکل شوې ده. د امریکا ولسمشر د پنځشنبه په ماښام د مشهد ښار د اعتراضونو یو ویډیوي راپور بیا خپور کړ او ویلیکل د ایران دوهم لوی ښار د معترضانو تر کنټرول لاندې دی. ډونالد ټرمپ دا راپور په خپلې ټولنیزې شبکې ټروت سوشل کې شریک کړ او ویلیکل له 1 میلیون څخه زیات خلک راټول شوي دي. د ایران دوهم لوی ښار د معترضانو تر ولکې لاندې دی. حکومتي ځواکونو ښار پریښی دی. د پنځشنبه په ماښام د پلازمینه تهران ترڅنګ د ایران په لسکورو لوی او وړو ښارونو کې خلکو پراخه او بیساري اعتراضونه وکړل. او غیر دولتي بنسټ نت بلاکس چې د سایبری امنیت او د انټرنیټ د حاکمیت وضعیت څاري په یو تازه راپور کې چې تیره شپه یې خبر کړ ویلي چې په ایران کې انټرنیټ له 12 ساعتونو څخه په بشپړ ډول بند شوی دی. د دې بنسټ د معلوماتو له مخې د انټرنیټ له نړیوال شبکې سره د ایران د انټرنیټ ارتباط د عادي حالت یوازې 1% ته راکم شوی دی. نت بلاکس ټینګار کړی چې د ایران اسلامي جمهوریت چارواکو انټرنیټ د پراخو اعتراضونو د ځپلو او د تاوتریخوالي په اړه د راپورونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره بند کړی دی. له بلې خوا د امریکا د ماندنوي چارو وزارت په خپل ایکسپانه کې په فارسي ژبه یو پیغام خپور کړی او ویلي دی چې د ایران اسلامي جمهوریت رژیم د خلکو د ژغ د چوپولو لپاره انټرنیټ په بشپړ ډول بند کړی دی. په دغه پیغام کې راغلی چې که انټرنیټ ته د ایرانیانو لاسرسی بند شوی، خو د انټرنیټ په شان اړیکې د انسانانو اراده نشي بدلولی. دغه مرکز د ایران خلکو ته په خطاب کې لیکلي، نړۍ لا هم تاسو اوري او ویني.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی سلامونه ستړي مشه د ازادۍ په چپو کې پروګرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو نوی فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو رسنیو نیوکې معنی اعلان کړي او خبرداري ورکړی دی چې سرغړونکو سره به سخت چلند وشي. نوموړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکې چې د ده په باور بې ځایه او له واقعیت لرې وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملان به یې مجازات شي. دا فرمان تیر ورځ صادر شوی دی او په افغانستان کې د خبریالانو په ګډون د ډیرو رسنیو د فعالانو همدارنګه د هغو کسانو چې په افغانستان کې ژوند کوي اندېښنې راپارولې دي. په افغانستان کې لا د مخه په رسنیو او د بیان پر ازادۍ باندې سخت محدودیتونه وضع کړی شوي دي. یو شمېر خبریالان او عام خلک وایي د فرمان به د دې لامل شي چې خلک د چارواکو او نظم پاړه او نظام پاړه له رغونکو انتقاد څخه ځانونه وساتي. دا چې په دې فرمان کې نور څه راغلي نن خبرونه کې پرې بحث کوو. میلمانه هم راسره شته خو تر ټولو مخکې ورزو په دې اړه باندې د اکرام الله اکرام چمتو شوی راپور اورو.
په افغانستان کې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل نوي صادر کړي فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو او رسنیو نیوکې منع اعلان کړي او خبرداري ورکړي چې سرغړونکي به له سخت چلند سره مخ شي. نوموړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکې چې د ده په باور بې ځایه او له واقعیت لرې وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملان به یې مجازات شي. خو په فرمان کې دا وضاحت نه دی ورکړل شوی چې بې ځایه نیوکې څنګه له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او کومو نیوکو ته بې ځایه نیوکې ویل کېدی شي. د فرمان له مخې هر هغه څوک چې طالب چارواکو ته سپکاوی وکړي او یا د هغوی جامو او شخصي وسایلو ته زیان ورسوي نه یوازې سزا به ورکول کېږي بلکې د اوختي زیان جبران به هم ورباندې لازمي وي. دغه راز دا هم پکې ویل شوی هغه کسان چې د قضایي بهیر پر مهال محکمو ته سپکاوی وکړي او یا یې نظم ګډوډ کړي تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي مګر دا چې محکمه یې وبخي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله ټینګار کړی چې دا فرمان پر ټولو خلکو طالبانو پر رسنیزو بنسټونو تطبیقیږي او د اسلامي قانون له مخې د عملي کېدو وړ دی. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې په افغانستان کې له وړاندې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د سختو محدودیتونو راپورونه ورکول شوي. یو شمېر خبریالان او عام وګړي وایي دا فرمان به لامل شي چې خلک د چارواکو نظام په اړه له رغونکو انتقاد هم ځانونه وساتي. د کابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
لدی فرمان دا سیخکاری چی لدی روسا بانوی چوب نشی کولی چی آن پا طالب چارواکو یو انتقاد و نیوکو کی یا لگ تر لگ یو مشوره دیم ور کی زکا چی خلق لپخوا دومره دار شوی دی نو دا غداول فرمانونا مستقیم دا خلقو د بیان په ازادۍ باندې تاثیر لري او دا په دې هدف چې هغوی له مخکې ځپل شوي دي. طالبانو له راتګ وروسته خلک په ډېرو وړو وړو نیوکو زندان ته رسول شوي دي.
د طالبانو د مشر دغه فرمان یو شمېر خبریالان هم اندېښمن کړي. دوی وایي له وړاندې معلوماتو ته د دوی لاسرسی محدود و او دا فرمان به لامل شي چې آن ولسی وګړي ورسره د بېلابېلو موضوعاتو د راپور کولو پر مهال له خبرو کولو او معلوماتو ورکولو ځانونه وساتي. په ننګرهار کې یو خبریال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا هغه څه دي چې طالبان یې ورځ تر بلې په افغانستان کې هغه کوم دیکتاتوري نظام چې دا هغه پلي کوي او له خلکو نه دغه حق اخلي چې د خپل د حق غوښتنه وکړي او یا هم که چیرې کوم طالب چارواکی د هغوی په وړاندې ظلم کوي تیری کوي یا د هغوی حق خوري خو خلک به د دې توان ونه لري چې د دوی په وړاندې خبرې وکړي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله دا نوی فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې له دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او مدني فعالانو په پرلپسې ډول د طالبانو له لوري د ملکي وګړو د ځورونې سپکاوي شکنجي او تحقیر راپورونه ورکړي. د بشري حقونو سازمانونه وایي د طالبانو جنګیلي ډیر وخت سخت او محدودونکي احکام د شخصي تعبیر پر بنسټ عملي کوي چې له امله یې په ځینو مواردو کې عام خلک وهل شوي، ګواښل شوي او تر فشار لاندې راوستل شوي. د طالبانو د حکومت مشر له 2021 کال واکته تر بیا رسیدو وروسته په افغانستان کې د بېلابېلو فرمانونو له لارې په ځانګړي ډول په ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون په بېلابېلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي. که څه هم طالبان وایي د دې کړنلاره او پالیسي له اسلامي شریعت سره سمې دي خو د دوی دغه اقداماتو په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم را راپارولی اندا چې په کور دننه یو شمیر مدني د خزو او زده کړو د برخو فعالانو نیوکه او اعتراضونه هم کړی چې د ځپنې او دغه فعالانو خبري اعلان او رسنیزو کارکونکو د چارو د بیلابیلو کارپوهانو د نیونې او توقیف راپورونه هم ورکول شوي چې یو شمیر بیرته خوشي شوي خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د خبري اعلانو مرکز په یو راپور کې چې همدا تورې مخکې د ډسمبر په 20 خپور کړ وی ویل په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنیو آزادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 215 پیښې ثبت شوې. دغه مرکز په ټکو په دیشمیر کې د سلور دیرش د نیونې او یو تر شپږ شپېته د ګواښنې پیښې شاملې دي چې په راپور کې د مرکه شویو کسانو په باور ممکن تر دې فرمان وروسته د بیان آزادي لا محدوده او د ځپنې ګواښنې او نیونې دا پیښې نورې هم پراخې شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د نوي فرمان له مخې له دې وروسته په رسنیو کې د طالب چارواکو په وړاندې هر ډول انتقاد منه د یو څوک نشي کولای چې د طالب پر مشرانو او چارواکو باندې د طالبانو د نوي فرمان پر بنسټ بې ځایه او له واقعیت لري انتقادونه وکړي او پر دوی باندې اعتراضونه وکړي. د چې ولې طالبانو په مسلسل ډول لکه لنه چې واک ته رسیدلی دي د افغان ښځو او نجونو تر څنګ پر رسنیو باندې د بیان پر ازادۍ باندې محدودیتونه وضع کړي دي او په دې لړ کې د ملا هیبت الله اخونزاده دغه وروستی فرمان چې وساته خلک نشي کولای د طالب مشرانو پر کړنو د غوی پر کارونو انتقاد وکړي او غږ راپورته کړي. که څه هم د طالبانو د مشر په فرمان کې یادونه شوې ده چې له واقعیت لري اعتراضونه څوک په دغه چارواکو باندې نشي کولای، خو داسې ښکاري چې د طالبانو دغه نوی فرمان په یو ډول نه یو ډول په افغانستان کې د رسنیو او د بیان ازادي محدودوي. لکه څنګه چې تاسو په راپور کې اوریدل یو شمېر خبري اعلانو اندېښنه څرګنده کړې و چې که چیرې دغه ډول فرمانونو صادرېدل ادامه وکړي یا له دې مخکې چې پر رسنیو باندې کوم بندیزونه وضع شوي دي یا له دې وروسته چې کوم بندیزونه وضع کیږي دا ادامه پیدا کړي، په افغانستان کې د رسنیو غږ او همدارنګه د خلکو رغونکي انتقادونه چې پر چارواکو پر حکومت کوي دا به لا پسې چپ شي او خلک به د دې توانایي ونه لري چې پر رسنیو کې راڅرګند شي او د طالبانو په چارواکو یا پر کړنو باندې اعتراضونه او یا هم انتقادونه وکړي. همدارنګه د عامو خلکو ویره ده چې که دوی د طالبانو له حکومت شکایت لري یا ګیلمند دي یو موضوع په برخه کې دوی به ونه توانی په آزاده توګه باندې خپل نظرونه له رسنیو سره شریک کړي او کولای شي په دې برخه کې په آزادانه توګه او بغیر له دې چې ویرې ورسره وي خپل نظرونه شریک کړي. نن خبرونه کې پم دې موضوع خبرې کوو له پاکستان را سره افغان خبريال ظاهر بهند او هم درنګ په افغانستان کې د نن را سره لسته کړه ګرځول شوې محصله سوریا خاندي. تاسو د ورستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي بهند صاحب. په پیل کې تاسو ته راغلاست وایم ستړي مشه کته سره ته وایست دغه د طالبانو نوې فرمان چې لمخې پرسنیو کې د طالب چارواکو او د طالب مشرانو باندې انتقاد او همدارنګه پر دوی نیوکې منکی ستاسي پان باندې چې خبريال یاستې او په دې برخه کې مکلونه کار کړی دی څه ډول یو فرمان دی څومره د لار برابرې چې په افغانستان کې لا د بیان ازادي او د رسنیو ازادي را محدود شي؟
اغلی سیال تاسو ته سلامونه، تاسو ته تاسو تخنیکی همکارانو ته همدارنګ تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه به دا ووایم چې له ورځې مې چې جمهوریت سقوط کړی ده په ټولیزه توګه پر رسنیو باندې خورا ډېر زیات بندیزونه ولګېدل. خبر اعلان وطن پرېښودو، رسنیو ډېری وتړل شوې او نو چې نوي نوي فرمانونه ورکول کېږي د طالبانو د مشر لخوا او همدارنګه ځینې نور داسې چارواکي طالب چارواکي چې نه غواړي چې پسله د دغو فرمانونو له لارې غواړي دوی خپلې کړنې پټې کړي او نه غواړي چې دنیاوال ترې خبر شي. او هره ورځ په تېرېدو سره رسنۍ د کمیدو په حالت کې دي. خبریالان نشي کولای چې د خپل زړه حال وایي، نشي کولای چې په طالبانو باندې نیوکې وکړي. دوی حتی خبریالان دمګړۍ هغه خبر چې لیکي د دوی په خوښه باید خبر ولیکل شي او د مخکې دې چې دا خپور سی باید د طالب له چارواکو سره یا د استخباراتو له ځینو غړو سره دا خبر شریک سی چې دوی اجازه سته کنهسته نو فکر وکړو چې یو رسنۍ یو په داسې یو وضعیت کې وي نو هغه به څه ازادي بیان وي څه هېڅ ډول ازادي بیان همدا اوس نهشته نه د بیان ازادي شته او نه خپلواکي شته فقط دوی غواړي چې د هر ورځې په تېرېدو سره افغان خبریالان افغان رسنۍ سانسور لاندې ونیسي او د سانسور هم همدا اوس هم دوام لري لکه څنګه تاسو دنیاوال ټول پرې خبر دي په افغانستان کې هیڅ ډول ازادي شتون نه لري او دې ترڅنګ ښځینه خبریالانې چې دي حتی په کنفرانسونو کې ته ورته اجازه نه ورکول کېږي چې دا په هیڅ کتاب کې جوړ نه راځي. فکر وکړه چې په داسې یو وضعیت کې چې دوهمه کوریا ته جوړه شوې ده حتی کوریا به هم د ما په نظر حالات به له افغانستان نه بهتره وي.
په هند صاحب که چېرته وګورو د رسنیو ارزښت ته د رسنیو قدرت ته په ټوله کې په ټولنو کې دوی کولی شي یا ما افکارو ته سوق ورکړي کولی شي په ټولنه کې پوهه رامنځته کړي په ټوله کې هغه درې دندې چې د رسنیو دي یا موږ په مسله همیشه په ژورنالیزم کې وایو چې رسنۍ د خلکو حکومت ترمنځ یو پل ده. ولې طالبانو رسنۍ هدف ګرځولی دي؟ هر دفعه چې یو فرمان راځي د طالبانو د لوی مشر لخوا رسنۍ هدف ګرځي او په رسنیو باندې یو بندیز وي. ولې د ټولنې د ښځو تر څنګ رسنۍ یو لوی هدف د طالبانو لخوا چې سانسور شي؟
ګورې ما مخکې مې وویل چې دوی نه غواړي په دا تېرو څلورو کلونو کې ډېرې تېروتنې ترسره شوې ډېرې زیاتې. اوس فکر وکړو که 215 تختې په 2015 کال کې په راپورونو ترسره شوي دي، اما دا 215 دا ډېرې دي. دا هغه 215 تختې دي چې په اصلاح ثبت راجستر شوي دي، له دې نه ډېر زیات شوي، حتی شمېره به تر 400 هم پورته وي. خبره اساسي په دې کې ده مخکې مې ویلي چې دلته دوی نه غواړي چې هغه کړنې چې دوی ترسره کوي هغه قانون سره چې برابرې نه دي هغه کړنې چې دوی ترسره کوي. مثلا مثال په توګه د بېلګې په توګه ویلی شم چې ښځو باندې بندیزونه لګولی، ښځو اجازه نه لري چې په اصلاح یا په رسنۍ کې یا په نورې دندې ولري. دې تر څنګ ښوونځي دي چې تر اوسه پورې در حال چې څلور کاله کېږي دوی ژمنې کوي چې نن به خلاصېږي سبا به خلاصېږي. دا ده دې تر څنګ همدا اوس هم ډېری ښځې ډېری خلک چې په اصلاح غواړي خپل غږ اوچت کړه هغه فورا یا جیل ته اچول کېږي یا شکنجه کېږي. دوی فقط دوی هدف او مرام دغه ده چې دوی نه غواړي چې هغه رسنۍ دوی کړنې برملا کړه. او دې تر څنګ دا هم ویلی شم چې اوس ټول رسنۍ هغه رسنۍ چې په اصلاح دم ګړې په افغانستان کې فعالیت کوي هغه دوی له ویرې نه دوی نشي کولی چې هغه په اصلاح هغه رسنۍ هغه اداره چې په اصلاح کومې ستونزې لري هغه برملا کاندي. نو تاسو فکر وکړئ بله خبر دا چې په جمهوریت په وخت کې ډېری وزارتونو په اصطلاح ستونزې درلودې په چارواکو باندې به نیوکې کولې، اما اوس فکر وکړئ چې دا د طالبانو په حکومت کې اصلا ستونزې نهشته. ستونزې خورا ډېرې زیاتې دي، له حده وتلې ډېرې زیاتې دي، اما دوی فقط نه غواړي. دوی هدف یې دغه ده چې رسنۍ وځپي، خبریالان وځپي او دوی خبریالان له ویرې نه دا خبر خپور نه کړي. فقط هدف دوی دغه ده، مرام هم دغه ده.
که چېرې لکه څنګه چې تاسو یادونه کړې د طالبانو هدف یوازې دا وي چې رسنۍ سانسور کړه، د افغانستان دننه وضعیت نه خلک خبر نشي، نړۍ ته د دوی هغه واقعیتونه را برسېره نشي، یا څنګه چې تاسو یادونه وکړه تختې کېږي خو رسنیزې کېږي نه، او که کېږي هم ډېرې کمې کېږي. که چېرې هدف دا وي بیا ولې طالبان په دې اقدام نه کوي چې په افغانستان کې دننه ټولې رسنۍ وتړي؟ ولې سانسور کوي؟ ولې ورباندې محدودیتونه وضع کوي؟ ولې بېخي تړي نه؟
ګورې اغلی سیال، زه تاسو ته په ډاګه وایم دوی دغه کارن تر اوسه پورې اجازه یې ورکړې، دغه رسنۍ تر اوسه فعالیت کوي. اوس شمېره ډېره خو زیاته کمه شوې ده. د دې تر څنګ دوی یو دم د کار نشي کولی د ما په اند سره. دوی یعنې زه تاسو ته دا په ډاګه وایم چې د وخت په تېرېدو سره به هغه دمګړی فعالیت کوي هغه به متړل سي کچر ونه تر دوی ونه تړي په خپل به دروازه باندې سي په ځکه چې رسنۍ دمګړی په افغانستان کې مالی ستونزو سره مخامخ دي په خوا ځینو هیوادونو مثلا مرستې ورسره کولې اعلانونه خپرېدل نو اوس هغه شی نشته یا دوی وای په مرګ ونیسه ته به خپل راځي کې یغه متل ده او دوی دا کار په دې کوي وای خپل به دا کار وکړه خپل به عارض دې ته سي چې رسنۍ خپل دروازه بندې کړه نو دوی ډېر هغه لوبه په لار اچولې ده چې دوی خپل په دې پیږي چې پیږي استخبارات یې په دې پیږي چارواکي په دې پیږي چې کومګونه ټول د خپل به اوراز راځي چې دا وټل سي او دا د پداګون دی یو کال په دې دوه سره به پر اتم کو دا د 2019 کال کې به ډیرای نورې رسمه هم وټل سي
د دې زیاته مننه به هم سپ تست به بیرته راوګرځم اوریدم چې به هم یادونه کوم چې نن پروګرام کې په افغانستان کې د طالبانو د لوی مشر مولا هیبت الله اخونزاده له خوا پر سنې و نوې بندیز ته تم کیږي په دې بندیز کې راغلي دي چې له دې وروسته هیڅوک نشي کولای په رسنې و کې په آزادانه توګه باندې د طالب پر چارواکو د دغه فرمان په ټکو بے ځای او له واقعیت لري نیوکی او همدارنګ انتقادونه وکړي لکه څنګه چې بهان صاحب یادونه وکړه د دې ترڅنګ یو شمېر خبري اعلان نه او په افغانستان کې هم خلک د اندېښنه لري چې ښایي په دغه فرمان سره هغه رغونکې انتقادونه شې دوی پخا پر طالب چارواکو کولای شو نورونه شي کولای دغه انتقادونه له رسنیو سره شریک کړي او د دوی ویره لا په دې برخه کې زیاته شي بهان صاحب ستاسو په باور باندې کچېری دغه ډول فرمانونه ساتريږي او تاسو دونه موکړه چې رسنۍ بل اخر مجبوریږي د چې مخکله د طالبانو دروازې وتړي دوی خپل په قرار په قرار باندې خپل دروازې را وتړي او د خبريالانو یا د خبريالۍ لکار لاس پسر شي تاسو چې اوس په پاکستان کې استه یال د ډېر شمیر خبريالانو درغلي یا د رسنۍ تړل شوې ده یا د چې محدودیتونه ور باندې او په جمهوریت کې کار کړی اوس په افغانستان کې پاتې کېدل نشي یا د سکسان د چې ورته جنجالونه لري له طالبانو سره او د طالبانو په وخت کې ریپورتینګ کړی دی او سلطنت شي پاتې کېدل د دې خبريالانو د وضعیت په اړه وایي دوی په څه وضعیت کې دي او څومره کارونه مختتللی دي په پاکستان کې ویره د کډوالو مخصوص د خبريالانو سره ده
مننه خا پښتنه مو کړه غلې سیال دلته د جمهوریت له سقوط وروسته بخښنه غواړم جمهوریت له سقوط وروسته هغه شمیر خبريالان چې دلته راغلي دي پاکستان کې میش دي له خورا ډېر زیات ستونزو او کړهونو سره مخامخ دي مثلا تاسو ته ویلی سم چې دمګړې خبريالان په ټولیزه توګه هیڅ کډوال نه سیوتلای په سمه توګه تاګ را تاګ نشته د په خپل کورونو کې بند پاتې دي در حاله چې شل کاله دوی له بیان لازمي څخه دفاع وکړه له امنیتي ځواکونو سره په اول خط کې دوی ریپورټینګ کوو اوس فکر وکړو چې دوی دلته پراته دي ترالې چې دغه دښمنۍ هم ځان ته وګټله او حکومت هم په اسلامي کورس او دلته اوس له ستونزو سره مخامخ دي زه د بلګې په توګه ویلی سم درته چې خبريالان هر ورځ په دې ویره کې دي چې څنګه به څوک به پولیس راځي او دروازه به ټکیږي او ما به باسي داسې خبريالان هم داوس رشته تقریبا شمیره تر وو تنو داسې هم داوس وو تنه خبريالان د موږ په جلونو کې پراته دي به برخلیک پراته دي ولی پراته دي ځکه چې دوی اسناد نه درلودل او دې تر څنګ د پاکستان حکومت دوی باندې دا تور لګ استاس جوسانی اوس په کړه کې تر دې حد او حالت رنګلای شي نو خبريال چې یوازې قلم په لاس کې وو په داسې حالات کې ژوند وکي نو هغه څه ژوند ماشومان له ښوونځي پاتې دي افغانستان تک نشي کولای دلته د پاکستان حکومت نامونه په خلکو باندې ټاکلي دي په خو یوازې خلکو له پولیسو نه یې ده اوس د خلکو په منځ کې هم ریږي وای ما بعد داسې نشي چې ما رپورت ورکړم چې دغه افغانای په ما باندې نام واخلي فقط په کورونه کې بند پاتې دي چې خپل هغه حوالیه خوراکي توکي چې دوی دانیسي دوی په مخام نه وروسته په تیاره کې وځي وز یا خپل خوراکي توکي رانیسي یا درمل په کار یا غره رانیسي او بیرته راځي لوی خو اقتصادي ستونزې لوی خو داس ستونزې چې پولیس مې څه وخت نیسي نه بلې خو افغانستان ته تګ نشي کولای دغه دوه درې میاشتې مخکې چې هغه په ارجنټینا پارک باندې چې دلته د پولیسو حمله وکړه په دې کې تقریبا نه تنه خبر اعلان و چې په نه تنه په څلور تنه تر اندوسه نه درک وي هغه رپورټونه چې مونږ لرو نو فکر وکړو چې په ژوند په تر دغه حاله دلته پاکستان کې د خبریالانو ترینګلای سوای او دا حالت نورم ترینګلای کیږي اوس بل خبره دا چې خپل کیسونه د مختورلو په خاطر هغه خبریالان چې دلته راغلي وو کیسونه په ټاپه ودرېدل ترامپ پر اتاک سره اته د ترامپ پر اتاک سره د نورو هیوادونو په کیسونو باندې هم اغیزې واچولې دلته اوس خلک به برخلیک پراته دي دلته په دې ویره کې چې آلمان کیسونه اوس ډېر تو کلی تو اگر یعنی ویلا سنسی پیخی پتا پا دره دلی ده فرانسی ده پیچاک تاکی سرنی دره وان واسا خلق داته برخلی که پراتی ده حیران پاتی ده چه وکا هوادون زواب برکای ده هوادون سم زواب نورتا وی اتا یونیسیار سی یونیسیار پا تش نوم یونیسیار ده ځان ته وایي موږ د افغانانو نه دفاع کوو اصلا د چا تلیفون ته یا د چا ایمیل ته ځواب نه وایي حتی دوی خپله افغانان هڅوي چې باید پاکستان پرېږدي او لاړ شي پاکستان پرېږدي نو اوس فکر وکړئ چې افغانستان خلک د افغانستان خلک د افغانستان خبریالان اصلا بې چیښتنه دي هېڅوک یې پوښتنه نه کوي چې څوک یې د پوښتنې نشته موږ په دې ویره کې چې اوس نو څه وخت به کېږي چې موږ به له دې ځایه باسي او هلته به د طالبانو په ولکه کې وي د طالبانو په جیل کې پراته وي یا بې برخلیک هلته کوم خواته به م کوي هرې خواته سور ژوند به م نه وي معلوم په اصلاح هغه کاروبار به م نه وي معلوم په جنونو کې به پراته وي دغه هغه ستونزې چې دمګړی د پاکستان کې افغان خبریالو سره لاس او ګرېوان دي
ډېره زیاته مننه کور ودان یو یادونه باید وکم په پاکستان کې یوازې د خبریالانو په اړه نه بلکې په ټوله کې د افغان کډوالو په اړه باندې چې په دې وروستیو وکي د بیپول خبریالانو سازمان د راپور خپور کړی ویلي دي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د ایستلو له ویرې د دې امکان شته چې دغه کډوال په مرګونی روحي او رواني ناروغۍ وخت شي په راپور کې راغلي دي چې دا کډوال د دې په وجه باندې چې سرګردانه دي د نیولو همدارنګ ماشومان ته د ډوډۍ او درملو د اخیستو ترمنځ له انتخاب سره مخامخ دي او اړمن دي چې له دغه ډول روحي او رواني شکنجې سره ځانونه عادت کړي په راپور کې دې ته اشاره شوې ده چې دغه وضعیت پاکستان د لوري دا مپیدا کړی خای دا کډوال ډیر نور مغزمن شي روحي رواني تکلیفونو سره مخامخ شي وړاندې به د بهان سبن په دی اړو پښتو چې د څومره ستونزمن وضعیت د چیو چا سره ویزه نه وي افغانستان ته ستنیدل نه شي او بیرته په پاکستان کې د نیولو ویره وي واقعا په روحي رواني لحاظ باندې څومره خلک غیزمني خو اوس به ورشو سوریا جانې ته سوریا هم را سره وصل شوې ده سوریا ته هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي لکه څنګه چې طالبانو نوې فرمان ورکړې دی لمخکې خبريالانو او د افغانستان عام وګړي نشي کولای یا افغانان نشي کولای پرسنی و کې پازادانه توګه باندې پر طالب چارواکو نیوه کې وکړي او کچیرته څوک نیوه کې کوي په فرمان کې راغلي دي چې لسخ برګون سره به مخامخ کیږي سی د نن د افغانستان یستې او یو له هغه کسانو یستې چې لزده کړو پاتې یستې نشي کولای خونځي او ته یا پانتونونو ته ستنې شي او د څلور کال کېږي چې د افغانانو عمر پم دې کې تیر شو ته د دغه فرمان په څه معنا د سوریا جانې کله چې اوري چې په خا یو نیوکه یا انتقاد کولای شو پر طالب مشرانو د نیوکه کولای شو چې ولی انجلی مکتب ته نه پرېږدي ولی انجلی پانتون ته نه پرېږدي خو د دغه نیوکه بندیز هم په پیو افغان یعنی پیو افغان لګول کیږي تا دا فرمان په څه معنا ده
سلامونه نیکی هلی تاسو ته درنو ملوانو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډیر مننه تاسو د بلنې څخه فایده جانې که هم دا خبره چې د پخوانه د خزو په حق کې شوې نه یعنی خزه حق نه لري چې خپل حقوق وغواړي اواز پورته کړي مظاهره وکړي د کور څخه ووځي یا هم د مکتب لپاره یا د پوهنتون لپاره خپل غږ پورته کړي دا د پخوا څخه د کومې ورځې نه چې طالبان راغلي په افغانستان حاکم شوي دي دا حالت د ښځو سره روانه ده اوس پخوا به یو دوه کسان په نارینهو کې به پیدا کېده په رسنیو کې به کېناسته یا هم په عام وګړو کې به یو دوه کسان به داسې به وو چې په سوشل میډیا کې به داسې خبرې به یې خپرولې، یا هم داسې انتقادونه یې به کولې، یا نیوکې به یې کولې. اوس نو د هغې څخه هم یعنی مونږ خلاص شولو. اوس به نه عام وګړی که هغه ښځینه یې که نارینه یې فرق نه کوي، اوس نه شي کولی چې خپل غږ پورته کړي، اوس نه شي کولی چې د دوی څخه پوښتنه وکړي. د قانون په اساس باندې که چېرته مونږ وګورو، چېرته خو اوس په افغانستان کې اساسي قانون نشته دی، نو د هغې په اساس باندې مونږ به چېرته لاړ شو؟ قانون خاصه نام نشته دی، خو دوی چې وایي چې د اسلامي شریعت مطابق مونږ ټولنه برابره وو، د اسلامي شریعت مطابق د اسلام حقوق او د اسلام قوانین، اسلام د شریعت چې شی ده په قرآن حدیث کې چې شی چې راغلی هغه مونږ عملي کوو په ټولنه کې، ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقوق مونږ ورکوو. نو زه دې نه دا پوښتنه کوم چې که چېرته واقعا تاسو اسلام غواړئ چې تاسو په ټولنه کې پلی کوئ، د اسلام په اصولو کې خو یو اصول دا هم دی چې انسان چې دا آزادي بیان لري، ته کولی شي چې په آزادانه ډول باندې په خپل حاکم نظام باندې چې دا ته نیوکه وکړي، د هغوی څخه پوښتنه وکړي، خپل حقوق ترې نه وغواړي، یا هم کوم زیاتی چې ستا په حقوقو کې کېږي، یا کوم مشکل تا ته رامنځته کېږي، حکومت ترې نه خبر نه دي، هم چارواکي ترې نه خبر نه دي، ته کولی شي چې خپل غږ پورته کړي، خپل حقوق ترې نه وغواړي. نو که چېرته تاسو اسلام واقعا منئ چې په ټولنه کې غواړي چې هغه پلی کړي او په ټولنه کې ټول اسلامي شریعت دي، نو د اسلامي شریعت یو اصول خو آزادي بیان هم شته دی. نو که چېرته د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې مونږ وګورو، هم دا کار شوی ده، خلک آزادانه کولی شول چې خپل سوالونه مطرح کړي، د رسول صلی الله علیه وسلم مقابل ته به راتله، د خپل سوالونه به ترېنه کولې، هغه کسان چې د هغوی په حقوقو باندې به تېری کړي، د هغوی به راتله، خپل حقوق به یې غوښته، یعنی د آزادانه ډول به هغوی خبرې به یې کولې. بیا د هغوی څخه وروسته چې دا د خلفاء راشدین چې راغی د اصحابو کرامو په وخت کې، هر یو کس په وخت کې چې دا همدغه قوانین او همدغه اصولو د اسلام له نگانه وو، دا مونږ قوانین دا مونږ نه دي جوړ کړي، نه هم د خارج څخه یا د غرب څخه دوی ته راغلي وو، دا د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې وو، په قرآن کې راغلی، په حدیث کې راغلی، دا په ګڼ احادیثو کې راغلی. یو حدیث هم نه دی چې زه ووایم، یو حدیث ګڼ احادیثو کې راغلی. اصحابو کرام همدغه اصولو باندې په همدې لاره باندې تللي دي. نو چې که چېرته مونږ واقعا غواړو چې په ټولنه کې اسلام مونږ عملی کو، نو دا اسلام او هغه اسلام بیا سره فرق کوي. آیا مونږ بیا هغه مسلمان نه یو چې د رسول صلی الله علیه وسلم شریعت په مطابق مونږ روان یو، د هغې په اصولو په مطابق مونږ روان یو، یا رسول صلی الله علیه وسلم بل شریعت راوړی و، اوس مونږ ته چې د طالبان له خوا نه بل شریعت راغلی ده؟ په اسلام کې دا دوه رقم اسلام دی، هغوی جلا اسلام درلود، اوس دا جلا اسلام دی، اسلامیت دی، اسلام اصول ورته جلا دي. نو زه نه پوهېږم چې دوی کوم ډول اسلام غواړي چې په ټولنه کې پلي کړي، کوم قوانین او کوم شریعت دوی راولي. که چېرته دوی واقعا غواړي، نو یو اصول خو د اسلام کې، یو اصول خو د آزادي بیان هم شته. ښځینه وو لپاره د پخوانه دا حذف شوی و، دا حق نو ورکړ شوی، خو د اوس چې ګورم اوس نارینه هم په ورو ورو په وار وار د دې حقوقو څخه نه پاتې کېږي، هغوی هم حق نه لري چې په آزادانه ډول خپل سوالونه مطرح کړي، یا هم په ټولنه کې چرې شي وکیني، یا هم په دوی باندې انتقاد وکړي. نو یعنی د ښځو سره سره اوس سړي هم حق نه لري د آزادي بیان، هغوی هم خپل حق له لاسه ورکړی ده.
ستا په نظر باندې سورای جانی، دغه ډول فرمانونه چې له پخوانه لکه په ښځو باندې وضع شوي وو، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د زده کړو نه محرومیت یا له کار نه راګرځول، دا تر ټولو یو غټ تاوان دی چې په افغانستان کې ښځو او نجونو ته رسیږي. خو دا چې په رسنیو کې کله نه کله په ځانګړې توګه هغه رسنۍ چې په افغانستان کې ډېرې اورېدل کېږي، په دې باندې بندیز وضع کېږي او له دې وروسته نارینه هم نشي کولی په لوړ یا په آزادانه توګه باندې دغه ډول انتقادونه وکړي، کومې رسنۍ چې له افغانستانه بهر دي، لکه که مونږ اشاره وکړو ازادي راډیو ته یا بی بی سي ته یا ورته نور رسنیو ته، چې مثلا د ازادي راډیو په څپو باندې بندیز دی او ډېر په سختۍ باندې مونږ ته اورېدونکي رارسیږي، تر څو دوی وتوانېږي دلته د ښځو د پروګرامونو په اړه باندې په ټوله کې خپل غږ پورته کړي، یا کوم چینلونه چې مونږ ورته برابر کړي دي. خو څومره دغه ډول بندیزونه ستا په باور باندې له خلکو حق اخلي، یا دا ویره په کې رامنځته کوي چې د چیرې زه خبرې وکم، ښایي طالبان ما ونیسي، یا طالبان له ما سره دا ډول برخورد وکړي چې هغه انساني برخورد نه وي؟ څومره د خلکو سره ویره ډېری
دا خو سل په سلو کې زیاتېږي. اوس وګورئ، زه مثال د خپل ځان درته درکوم. اوس کولای شم چې ته یعنی د پخوانه د دغه سلو پین سلونو په جریان کې زه تاسو سره ګډون کوم په هر پروګرام کې، یا هم خپل غږ پورته کوم، یا هم خپل مشکلات یا د ښځو مشکلات تاسو بیانوم. یو څه نه یو څه زما په زړه کې به ویر و پخوا لږ دونه ډېر نو، خو اوس چې مطلقا دوی غواړي چې د بیان ازادي له منځه ویسي، یعنی دوی ته بیا دا مشخص نه ده چې هغه ښځینه ده که نارینه ده، یعنی حق نه لري چې ته په رسنیو کې راڅرګند شي یا هم په دوی باندې انتقاد وکړي. نو زمونږ چې خبرې کوو ښځې خصوصا چې خبرې کوي، د دوی خو ټول خبرې انتقاد دی، د دوی په هر یو عمل باندې مونږ انتقاد کوو، ځکه چې د دوی هر یو کار هر یو عمل چې دی زمونږ د حقوقو په مقابل کې داسې یو عمل دی چې زمونږ حقوق د پښو لاندې کوي. نو که چېرته زه پخوا هم ستاسو سره په پروګرام کې هم دی نه وروسته زه اوس د ځان نه یارېږم، کېدای شي چې ما پسې یو مشکل یو کس راشي، یا هم ماته یو مشکل جوړ شي، یا په ټولنه کې راته یو مشکل جوړ شي. نو دغه ویره چې دا پخوا یوازې ښځینهو لپاره او اوس د نارینهو لپاره هم شته دی. پخوا به په پروګرامونو کې که چېرته عام وګړی نه وو، همدغه خاص د حکومت داری په همدې چارواکو کې کوم کسانو به کېناسب، دوی باندې به انتقادونه به یې کوله، نیوکې به یې کوله، اوس یعنې هغوی هم حق نه لري. نو تاسو فکر وکړئ چې پخوا او ټولنه نیمایي فلج شوې وه، د دوی دغه عمل سره د دوی دغه فرمان سره اوس ټولنه به بیخي سل فیصدو کې به فلج کېږي، ځکه چې په ټولنه کې که چېرته تو ازادانه ډول نیوکه نه شي کولی، د بیان ازادي تو نه لري په ټولنه کې، تو نه شي کولی چې په ازادانه ډول وګرځېږي تر د خلکو تر غوږه خپل غږ ورسوي. نو دا خو داسې معنا لري چې مونږ په ټولنه کې اوسېږو، ژوندي نه یو، یا هم یوازې مونږ ژوند کوو، نه مونږ څه شی اورو، نه مونږ څه شی وینو، نه مونږ څه شی ویلی شو، ړون کون او ژبه هم ګونګی ده. دغه په دې معنا باندې زه خو دا ټول د افغانستان وګړي په همدې شکل ته ګورم، ځکه یوازې ښځې پخوا داسې وي، جنتیان همدغسې وو، اوس نارینه هم ورسره یو ځای شو، یعنی د افغانستان ټول اے ټو زیډ ټول وګړي څه ده همدغسې شوي دي.
څه فکر کوي د دغه ډول فرمان تر شا د طالبانو اصلي هدف څه ده؟ دوی څه غواړي د افغان ولس نه؟
زمو په لحاظ باندې دا کارونه، دغه فرمانونه، دا هغه فرمانونه دي چې واقعا په ټولنه کې دوی شورشا رامنځته کوي، د خلکو په منځ کې یو غوغا رامنځته کوي. دا شاید یو سیاسي اړخ هم ولري، خو مونږ به سیاسي اړخ ته ځو دونه نه پوهېږم، د هغوی په خپل سیاست باندې به ډېر پوهېږي، خو په ټولنه کې چې کوم کار همیشه شوی ده په سیاست کې، همیشه د سیاست په نگاه باندې خپل د سیاست لپاره چې وګړي چې کوي، خصوصا چارواکي چې شي کوي، خو همیشه چې د حقوق د خپل لاندې چې کېږي هغه د عام وګړي کېږي، د عام وګړي بیچاره ژوند هم مشکل سره مخامخ کېږي او د دوی حقوق هم تر خپل لاندې کېږي. نو د دوی دغه فرمانونه شاید دوی لپاره چې دا کوم خاص هدف دوی په خپل منځونو کې ولري، خو زمونږ لپاره لکه زه چې کوم عام وګړی یم په افغانستان کې ژوند کوم، زما لپاره د ټولو نه غټ زیان همدا دی چې زما د ژوند ورځ تر بلې زما ژوند مشکلېږي راته، زه په ازادانه ډول نشم کولی چې خبرې وکړم، په ازادانه ډول نشم کولی چې د کوره ووزم، یا هم هغه سرچینې ته چې زما لپاره ګټور دي لاسرسی ورته پیدا کړم، که زه یم، که مور مې ده، که خور مې ده، یعنی زما په شمول ټول نجونې، ټول جنکیانې او ټول ښځې نشي کولی په ټولنه کې چې د په ازادانه ډول خپل خبره موږي. پخوا یوازې ښځې وي، اوس سړی مور سره یوځای شو، یعنی مطلب مونږ ټول افغانستان خلک چې ده د خپل حقوقو څخه ورځ تر بلې مونږ محرومېږو.
مننه سراجان، تاسو بیرته راځم. بهان صاحب، مخکې ما د بیپولو ډاکټرانو د سازمان خبره یاده کړه چې په پاکستان کې دغه خبر اعلان چې د طالبانو له واکمنۍ تښتېدلی دي، یا په عامه اصطلاح افغانستان یې پرېښی ده، هلته اوسېږي او دا ورته ډېره ستونزمنه ده چې بېرته ستنه شي. دې سازمان ویلي چې دوی رواني او روحي ستونزو سره ډېر مخ دي. تاسې وایاست چې د دغه راپور پر بنسټ باندې واقعا د دې ډېر احتمال شته چې رواني او روحي ستونزې د یو افغان وګړي په ځانګړي توګه، تاسې چې له خبریالانو خبر یاستې، دومره لوی دي چې دوی مرګونی روحي او رواني وضعیت سره مخ وي؟
او هغه له سیاست دا پر تیر کال کې درې د ځانوژنې پېښې یوازې پلازمېن اسلام آباد کې رامنځته شوې، چې دا په خپله د دې ښکارندوی کوي چې دلته رواني ستونزې خورا ډېرې زیاتې دي. دا رواني ستونزې له چې څه پیدا شوې، له دې چې د برخلیکه پراته دي، کیسونه په ټپه درېدلي دي، افغانستان ته ویره لري چې نشي کولی چې لاړ شي، دلته ویزې تقریبا دغه نهمه میاشت ده چې د پاکستان، یعنی دغه ناکاره حکومت
نشي کولای چې دوی ته ویزه تمدید کا ویزه باندې دی یو ویزه تقریبا کله کابل اخلي ته باید 1415 ډالر ورکه شپږ میاشتې ویزه واخلي راشه شپږ میاشتې زیپ خپل مخه په تیریږي یعنی فکر وکړي چې پاکستان مو دغه مل محدودات محدودیتونه په افغان کډوالو باندې راوستل دي د دې ترڅنګ د ار اس اف هغه ټولنه چې دا پوسته کې اسلا یو خبر راغی چې دوی ملاتړ دي خبریانو دا یو ښه ګام ده دا موږ دې هر کلای کوو اما فشار دې چې دلته د پاکستان دغه پوځي رژیم دا دوی غوښتنو ته لبیک وایي او دوی غوښتنو ته جواب وایي خبر اساسي په دې کې ده چې د پاکستان حکومت اصلا غوږ په دې شیانو نه ګروي د ملګرو ملتونو په وار وار د خبر پاڼې خپلې کړې چې افغان کډوالو سره کار مه لري او هغه کسان چې خطر سره مواجه دي افغانستان ته مه لېږدوي اما دوی غوږ په دې شیانو نه ګروي دوی ته دا اصلا بې تفاوت دی چې څوک تهدید دي څوک نه دي څوک کولای شي لاړ شي افغانستان څوک نشي کولای دوی لږ هغه ړوند ټول خلک پیوسته ګوري هغه کسان هغه افغان کډوال چې له کلونو کلونو په دې خوا دلته پی آر آر کارتونه درلود دلته پراته و کورونه خلکو دودو درلود چې حتی نیمو نیم کله تابعیت درلود جوغو کورونه یې حتی ونړول دلته پیدایش هم دلته سوی و جوغو کورونه یې ونړول دا په کوم کتاب کې راغلی دي تاسې ولې داسې کوئ درحاله چې فکر کوئ چې یو وخت همدغه طالبان همدغه پاکستان روزل اما اوس د دښمن ګرځېدلې دي دا همدغه د نوی چې همدغه حکومت بدل سه پاکستان یې هرکلی ووایه مبارکي ورته ویل اول نوی هېواد و اما اوس دښمنان ګرځېدلې دي هر کار چې کېږي افغانان قرباني کېږي له هغه ورځې نه چې په فرضي کرښه باندې جګړه رامنځته شوې ده او د حالت د افغانستان او پاکستان ترینګلی شوی افغانان قرباني کېږي دوی ستور دی د افغانستان له حکومت سره ده د افغانستان له طالبانو سره ده زور له افغانانو باسي ستور دی له طالبانو سره ده زور له چرماټرو لکه د پاکستان د خلکو خبرې له رومي بانجانو او له سوداګرو څخه باسي ولې ولا تل افغانان قرباني کیږي تر کله به قرباني کیږي د غاله د ما په انسره کې چې دمده شان دوامي باور وکړي چې یو انساني ناورین په پاکستان کې رامنځته شي چې ځانوژنې به ډېرې شي خلک مخ کې ویلې تاسو چې خلک په خپلو کورونو کې ګیر پاتې دي خلک وطای نه شي خلک تګ راتګ نه شي کولای خلک بې ویزې دي 80% خلک همداسې بې ویزې پراته دي دلته چې ویزې نه تم دي اوس یو بل کارم پیدا کړی پاکستان حکومت وایي چې ته ویزه اخلي ته باید لاسه په کابل کې سفارت ته یو انټرویو ورکې په وروسته لږه واخلي نو هغه کس خو دلته تهدید لاندې دا خونه شي کولای چې افغانستان ته لاړ شي نو هغه ستونزې چې دلته وسه د افغان کډوال افغان خبریان وسره په خاص توګه وسره لاسه ګیوان دي دوی فقط دوی قوتي کې ځای کړی دي چې دوی خپل د اړ چې لاړ شي افغانستان ته دغه څه وضعیت د دلته پاکستان کې
مننه کورودان به هم صاحب شوندای اوسی سریا مخکی ما به هم صاحب سره په دې اړه خبرې کولې کې چیرته طالبان نه پرېږدي درسنی او دلارې خلک د دوی په مشرانو باندې انتقاد وکړي یا هم دارنګا پازادنه توګه باندې په دې باندې بندیز دی چې پر طالبانو رغون کې انتقادونه وشي دوی ویلي په ټوله کې دغه لارې چارې یا دغه رسنۍ کوي ولې نه تړي یا ټولنیز رسنۍ ولې نه تړي چې په دوی باندې د انتقاد دروازه بیخي وربند شي ستاسو په باور باندې ولې دوی سانسور کوي بندیز لګي خو لای رسنۍ یا ټولنیز رسنۍ په ټوله کې نه دی بندي کړي
د دې ځینې زیاتره ډېر اړخونه لري ډېر بوجونه به ولري خو د سیاست د بوند او د سیاست له نگاهه به زه نه ګورم خو یو د ټولنه قوي اثر چې دوی دا کار کوي زما په اند باندې زه فکر کوم چې دوی په ټولنه کې غواړي چې هغه کسان ته دا غیر مستقیم په ډول باندې ووایي چې یعنی تاسو حق نه لرئ چې زموږ په مقابل کې ودرېږئ رسنۍ چې دونه فعال دي په ټولنه کې دوی مقام تاسو جگہ دا یا دوی کول شي چې په ځادانه ډول موږ سره مخامخ شي دوی خبري وکړي چې دوی ته موږ اجازه نه ورکو نو عام وګړي ته د غیر مستقیم ډول ورته وی چې تاسو دا کار نشئ کولای تاسو انتقاد نشئ کولای یو اړق بیدای یو بل اړق بیدای چې دوی د سي بندیزونه لګي د بیان ازادي باندې یعنی په انتقادونو باندې په نیوکو باندې چې تاسو نشئ کولای چې راشه مظاهری وکړي یا تاسو نشئ کولای چې مناظرې ته راشه مستقیم موږ سره وغږیږي په موږ باندې انتقاد وکړي نہ خطولائن ټول رسنی نه باندې دا دی لپاره دا چې دني رسنی خاص د دوی لپاره کار کوي خاص د دوی صفاتونه کوي د دوی هغه کارونه چې پټولانه کې کړي دي کنه دي کړي هغه په ډیر ډیر جلب توجه ډول باندې خلکو ته ښکار کوي چې دوی پټولانه کې دي فال دي دي ډیر ډیر کارونه کوي د خلکو حقوق لپاره ګرځي دوی چې د زحمت وسی شپه ورځ نه ګوري دوی ستاسو لپاره چې دا ولاړ دي ستاسو خدمت کوي شاید دې لپاره هم دوی چې دا نه غواړي چې ټول رسنی باندې خلق چدا غیر مستقیم ډول یا مستقیم ډول چدا دین خبري چې دوی پټول نه کیږي چې په هغه باندې به تاثیرات پیدا کوي بل بیا بل اړخ به دا هم کېدای شي چې اوسېږي چې دوی څنګه وایي چې موږ په رسمیت غواړي چې موږ په ټولنه په نړۍ کې د نور هیوادونو سره موږ اړیکې ولرو د هغوی سره چدا تعاملات ولرو د نړۍ د خلکو سره چدا موږ خپل راکړه ورکړه ولرو د افغانستان اړیکې د نور هیوادونو سره د نور هیوادونو د افغانستان سره په رسمیت باندې ولرو اوسېږي شاید یو اړخ دا اوسېږي چې موږ یعنی بندیز هم لګولې په هغه کارونو باندې چې د زمونږ د قوانینو سره چې دا مخالف دی خو موږ د ازادي بیان مخالف نه یو موږ د ټولنې کې په ټولنه کې د رسنیو خلاف نه یو د خلکو خلاف نه یو چې هغه په رسنیو کې کار کوي نو شاید دا ښکارندوی دی دی کوي یا دې ته دا تمثیل کوي چې خلکو ته وخی نور هیوادونو ته وخی چې موږ بیان ازادي ته اوس هم احترام لرو غواړو چې په ټولنه کې اوسېږي نو اړخونه ډېر زیات دي نو دوی پوهېږي چې د دوی اصلي هدف څه شی دا په ټولنه کې څه غواړي اصلا دوی په خلکو باندې پلی کې خو زه د هر نگانه چې ګورم څومره چې موږ په دې باندې بحث وکړو خو قرباني همیشه چې دا عام وګړي دي عام افغانان دي بیچاره خلک دي په ټولنه کې چې اوسېږي یو حق لپاره چې هغوی خوشحالېږي چې ورته ورسېږي زرهاو نور حقوق د هغوی تر خپل لاندې کېږي نو ضرر یې ډېر څه ده د عام وګړو په د خلکو د جیب لوړ پوهې چارواکو په اساس باندې عام وګړو ته ډېر زیاته ده
یعنی ستاسو په باور باندې طالبان نړیوالو ته هم داسې ښودنه کوي چې دوی په افغانستان کې د بیان ازادۍ ته وخت ورکړی دی او رسنۍ فعالیتونه کوي بل خوانه ورباندې بندیزونه لګي تر څو د دوی په خوښه باندې نشرات وکړي ستاسو په باور مخکې مو یادونه هم که څه هم وکړه چې د خلکو کې ډېره ویر رامنځته کوي او ښایي ډېر کسان زړه ښه نه کړي چې راشي رسنیو کې خبرې وکړي یا پر طالب چارواکو باندې انتقادونه وکړي که چیرې دا انتقادونه ونه شي د طالب چارواکو نیمګړتیاوې ورته خلک په ګوته نه کړي تاسې څه فکر کوئ ټولنه به کوم طرف ته روانه وي
موږ چې همیشه انتقاد کوو که هغه په کاري ټولنه کې اوسېږي که موږ په وظیفه کې وو که موږ په مکتب کې وو که په پوهنتون کې وو استادان به موږ ته مشکلات به موږ ته په نښه کول موږ ته به ویل چې دغه مشکل دی دغه ځای کې تصحیح نه دلته ضعیف دی دغه پوینټ دغه نقطه ستاسو دا ضعیف ده دغه قوي ده څه کوي قوي ته قوي خو ښه دی چې شبسې به موږ ته راکوله په ضعیف باندې څه کار وکړه چې دغه نقطه دې هم قوي شي دغه معلومات چې ده ستا کافي نه ده دې معلومات ته چې ده ته لاسرسی پیدا کړي نور معلومات دې زیات دي دا انتقادونه په ټولنه کې د دې معنا نه لري چې ته نه خدای نه خواسته غواړې چې یو کس ته لاندې راولي هغه چې دا خلکو ته کم معرفي کړي یا هم هغوی ته دا وروښایي چې تاسو په څه شي باندې نه پوهېږي ستاسو په نسبت موږ ډېر زیات پوهېږو دا خو دې معنا نه لري په ټولنه کې که موږ اوسېږو که په کور کې موږ اوسېږو که په هر ځای کې چې موږ اوسېږو انتقاد هغه مثبت اړخ ته به موږ ګورو منفي ته به نه ګورو صحیح نه زیاتره انتقادونه د منفي نظانه هم دی نه منفي نکات لري هغوی د دې لپاره چې د یو کس تخریب شي یا حکومت تخریب شي یا هم یو په ټولنه کې چې دا خلک چې اوسېږي هغوی تخریب شي د هغوی ژوند تخریب شي د هغوی لپاره چې دا دوی انتقادونه کوي خو زیاتره وخت دا انتقادونه مثبت اړخ لري البته خلک دې لپاره انتقاد کوي په حکومت باندې چې په دغه شی کې چې تاسو پرمختګ کړی ده چې تاسو واقعا خلکو ته خدمت کوئ دغه مشکلات هم شته دې ته هم تاسو نظر واچوئ دې ته هم یو ځل فکر وکړي دې باندې هم مشوره وکړي کېدای شي چې دغه مشکلات هم له منځه لاړ شي که په کال کې نه په دوه کلونو کې خو به له منځه ځي نو دغه انتقادونه په دې معنا لري زیاتره انتقادونه چې دا په دوی باندې د ښځو لپاره کېږي د ښځو د تعلیم لپاره کېږي د ښځو د درس لپاره کېږي د وظیفې لپاره کېږي مکتبونو لپاره کېږي یا د پوهنتون لپاره کېږي خو دې ته وایي چې یعنې مطلب تاسو د افغانستان د وګړو لپاره خدمت کوئ د زړه نه تاسو غواړئ چې یو شی وکړي د دوی لپاره
نو که چیز تاسو واقعا خدمت کوي د خوینو لپاره هم یو خدماتو کې د خزو لپاره هم یو خدماتو کې هر اقل هر اقل نو چې نه وړو مونږ تاسو نه یوازې د مکتب او پونتون او اجازه ورکړي چې د لړ چې په زادانه ډول به مکتب ته لړ شي پونتون ته لړ شي خپل درس ووایي دغه انتقاد څه د مثبت اړخ لري زه فکر کوم خو که چیرې ته په دوی باندې دا اثر وکړي دوی باندې دا تاثیر وکړي نو دوی په منفي لحاظ باندې دوی ورته فکر کوي دوی منفي ورته ګوري دوی وایي چې د دوی دا انتقاد داسې معنا لري د دوی په اړه باندې چې دوی زیاتره وخت همدغه خبره په رسنیو کې کړې ده چې د افغانستان د وګړي او ښځې چې د نجونې چې ازادي غواړي او د تعلیم او د کار اجازه غواړي دوی لپاره غواړي چې دا ټول د غرب له خوانه راغلي هغه قوانین دي نو مونږ د غرب په قوانینو باندې مونږ هیڅ شی کوو مونږ خو په خپل وطن کې یو نو خپل د وطن بچیان یو نه یو ته دې هم دې خاورې پیدا شوی هم دغلته اوسېږو د دوی په مطابق باندې مونږ د خپل د کلتور خپل فرهنګ په مطابق باندې تانه حقوق وړو یا هغه څه حقوق نه لري چې د شریعت سره په خلاف دي مونږ د شریع خپل د شریعي او د خپل حقوق چې هغه حقوق چې مطالعه راکړي ده د لارې سنې مونږ سره باندې لري یا حقوق مونږ درنه غواړو نو دوی کله د انتقاد زیاتره وخت د هغه منفي اړخ ته ګوري مثبت ته نه ګوري
او کدا وضعیت هم داسې دوام وکړي ستاسې په باور باندې ټولنه کوم طرف ته روانه وي
فایده ځانې زه فکر کوم ټولنه چې تر اوسه پورې ماته ډېر زیات داسې پرمختګ نه ښکاري مونږ که چېرې ته ګورو ورځ بولي چې دا زموږ ټولنه چې ده اړتیاوې زیاتېږي ډاکټر له منځه ځي نرس ته پاتې کېږي اوس چې ده په هغه نرسانو باندې قابله ګانو باندې هم درسونه بند شوي دي هغوی چې ده د ډاکټر په ځای باندې به کار کوي بیا به نرس نه وي زموږ په ټولنه کې انجینیر مونږ خو د څلور پنځه کلونو کې چې کوم ځای کې چې زموږ ته انجینیر ضرورت پیې پېښېږي ښځینه او انجینیر ته مونږ هلته انجینیر نه لرو هماغه پخواني څو کسان دي هغه کدونه چې پخوا د افغانستان څخه وتلي دي دا پنځه کلونه مخکې اوس په افغانستان کې دونه کس نه شته د حقوقو په بخش کې مونږ چې یو حقوقدان ته ضرورت پیدا کوو د ښځینهو کې مونږ نه لرو مونږ زیات شیانو ته ضرورت لرو خو هر یو شی چې ده په خپل ځای کې به پرېږدو چې د ژوند ضرورت ورته شته دی نو ټوله نه غټه مشکل دا بابت دی چې ښځینه ډاکتران چې نه وي ښځینه نرسان چې نه وي ښځینه قابلګان چې نه وي مونږ به چېرته لاړ شو ورځ تر بلې دوی له منځه ځي نوی نسل ته مونږ ضرورت پیدا کوو نوی نسل چې اوس نه روزل شي نو دوی به کله روزل کېږي بېرته په ټولنه کې به دوی کله چې دا خدمت کوي کله به د خلکو لپاره دوی درېږي نو دغه شیان چې دوی فکر وکړي چې یو ډاکتر له منځه ځي د هغې په ځای باندې مونږ داسې دوه درې کاله څلور پنځه کاله مخکې مونږ داسې امادګي ورته لرو چې یو بل نسل ته تربیه کېږي بل نسل ورته اماده کېږي د دوی په ځای باندې راځي هغوی کار کوي نو دغه چې دوی تسلسل تاسو ته مونږ مراعت نه کړو دغه تسلسل ته مونږ ونه ګورو نو ډاکتر له منځه لاړو ورسره چې دا مونږ امدیم نه لرو امدیم له منځه ځي هغه ځکه چې مونږ اکزیکټ اگزام مونږ نه لرو د پوهنتون نه مونږ فارغ کوم ډاکتر نه لرو نرس زمونږ چې په خوا کوم یو هغه هم له منځه لاړه کومه قابله ګانې چې وي سر قابله ګانې هغه هم له منځه لاړې دي یا به وظیفه ته نه راځي یا هم کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي یا د هېواد نه به وځي نو مونږ به چېرته ځو مونږ مجبور یو چې بیا پاکستان ته مخه وکړو پاکستان په هغه لحاظ باندې به مونږ پاکستان ته ځو چې دروازه مونږ ته ایله اوسېږي د هغوی نخرې په مونږ باندې ونه اوسېږي دا یو زمینه برابرول دی د ګاونډ هېواد ته چې په مونږ باندې هر رقم نخرې چې دوی وغواړي دوی کولی شي باور کوي پاکستان ویزه په سل روپۍ باندې ارزیږي په سل افغانۍ باندې نه ارزیږي نن تاسو وګورئ د پاکستان په ویزا باندې خلک $200-$250 ورکوي ولې ورکوي دي لپاره چې ضرورت لري هلته ځي خپل ضرورت رفع کوي نو چې ما ته هغه ضرورتونه مې چې په وطن کې رفع کېږي وطن کې مې ظاهر شي ما ته مهیا اوسېږي او زما درملنه دلته کېږي زما مشکل دلته حلېږي زه $200 په هغې باندې ولې ورکړم د هغې په ویزا باندې د هغوی هېواد په سل افغانۍ ما ته نه ارزیږي نو زه په خپل هېواد کې ولې خپل درملنه ونه کړم نو چې په هېواد کې نه شته ته مجبورې مکلف وي چې د هېواد څخه ووځي په هر قیمت چې کېږي ځان یو بل ځای ته ورسوي
مننه مننه کور ودان ژوندۍ اوسې سرایه جانې بهان صاحب له تاسې مرستوي خبرې اورم ستاسې په باور باندې که چېرته دغه ډول بندیزونه په رسنیو په عام خلکو په خبریالانو باندې دوام وکړي بالاخره دننه د افغانستان یا بهر له افغانستان نه د افغانانو دغه ټولنه او د افغانانو سرنوشت په څه کېږي
نن نه اغله سال لکه څنګه چې څلور کاله تیر سو پام دیش په تور تیار باندې تیر سو او په کور دننه په افغانستان کې ټول خلک په اصلاح په دې تم دي چې دا به څو وطن سمیږي څو وطن د حالت ژغورل کیږي
د دمګې د رسنې څمدوس په افغانستان کې فعالیت کوي اصلا لیوالتیا دې ته نه لیدل کېږي چې د رسنې اته وګوري اته د مشهور مشهور رسنې دې اصلا لیوالتیا نه لري په څه دا د طالبانو په خواخه باندې کار کوي او ډیرای د افغانستان خلک به نه رسنې ګوري برنې چاپی او تصویري رسنې تعقیبوي نو خبره دې کې د کچې د حالت هم دې شند اومي نو زه فکر کوم چې وضعیت به نور هم ترنګلای شي فیصله لکه څنګه چې سراجان هم دا خبره وکړه د افغانستان خلک سخت په بد وضعیت کې دي له هر لحاظه نو فکر وکړي چې یو خو بیکاري سلی بلې خوا چې یو سړی د یو چاته ناروغ پروت وي مجبور مکلف ده چې هغه په زرهو ډالره ورکړه ځان وباسي او بل ځای ته ودل تم سره دي د اصلا افغانان اصلا ارزښت نه لري نو د ما په انصار دا حالت پندیشان بیا وایم چې دا ومه څنګه به رسنې اصلا هېری کا اصلا به د رسنې په نوم چې په افغانستان کې شتون نه لري اصلا به څو خبريال په نوم څو کاله وونه په نوم چې خبريال څوک او بیا وایم مخک خبره کوي چې ویلې رسنۍ د خپل طالبان د ته مجبور کوي چې خپل وترلسي له یو خو به معلم راستي نو تر سره تر کېږي له بلې خوا خپل هغه ماشونه دوی که خپل کار کوي کله نو مجبور دي ته کېږي چې دا وترلي نو بل لور ته بیا موایم کچې دا له پاندیشن دا و می بیا موایم چې کچې تر وخته چې طالبان حکومت په اقتدار افغانستان کې به نه امنی نه به دوی خوشاله دي چې سول او سبا تینګه نه سول است نه سبا خلک اندوس له بیکاری نه ترکیږي بیکاری له وی خو اقتصادي ستونزې له بلې خوا اخوار رسنۍ اخوار تلویزیون چې دوی په خلکو باندې بند کړای دا اصلا صلاحیت نه دی لري چې خپل غږ اوچت کا نو یو حکومت په داس شانو حکومت وي چې خپل غږ اوچت نه شي کړای نو هغه به حکومت دا به څه پایلې به چې پایلې فقط قرات یاره نو دا لپ بیا موږ له دې بترکیږي او خلک به په تور تن کې ناشته
ډېر زیات مننه کورودان له تاسو دواړو قدرمنو ولسته کړو راګرځول شوې محصلې او د ښځو د حقوقو فعالې سره یا خانو هم درنګ په پاکستان کې میشته افغان خبريال ظاهر بهانس چې راغلي په خبرونه کې مرسته راګډون کړو او ریدونکو له تاسو هم نړۍ باندې نشه د پروګرام مو تر دې د مو اوریده ورزو د پروګرام په پای کې سندره اورم د سره خبرونه پای ته رسو خو وخت خې چاري
سالوګه ملم دیدا ولاړوما او باران رورو وريدا ولاړوما سالوګه ملم دیدا ولاړوما یا په انتظار کې د جانانو باران رورو وريدا ولاړوما سر سالوګي مې لمبي دا ولاړوما یاد دې دنتګ په ارمان باران دورو وريدا ولاړوما سر سالوګي مې لمبي دا ولاړوما هې دزنې خان وراني دا ولاړوما او باران دورو وريدا ولاړوما سر سالوګي مې لمبي دا پستر کو سرور اغلم کور تا باران غورو وريدا ولاړوما سر سالوګي مې لمبي دا ولاړوما يپ جنا ودري دم مور تا باران غورو وريدا ولاړوما سر سالوګي مې لمبي دا ولاړوما چې مې جانا نوري دا ولاړوما سر سالوګي مې لمبي دا ولاړوما او باران غورو وريدا ولاړوما سر سالوګي یار باران رو رو وریدا ولاړو ما سالوګه ملم دیدا ولاړو ما اے زوم ولاړ ستاله پار باران رو